البته د امریکا د امریکا د انتخاباتو په ارتباط ده. اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
هشت صبح رسپانه لیکلی وسلوالو ډلو ته د نظامیانو او ملکیانو ترمنځ هیڅ توپیر نسته، ځکه نظامیان مخالف او ملکیان د دوی په شان نه دي، نو ځکه لیبی مخې دواړه وژني او رحم ورباندې نه کوي. په سر مقاله کې راغلی وسلوالو ډلې ځکه په ملکیانو زیاتې حملې کوي چې دوی له ځانه د دفاع توان نه لري، نو له همدې امله دي چې په هر ځای کې هر کس هدف دی. ورسپانه لیکي په ښوونیزو مرکزونو، په کارځایونو او په ودونو او دیني مراسمو که بریدونو ته وکتل سي، نو همدې ډلو له نظامیانو ډیر ملکیان وژلي، نو په کار ده چې له دولت سربیره هر څوک باید له ځانه ساتنه وکړي. مسیر ورسپانه لیکلي د کابل پوهنتون د تېرې ورځې حمله چې 22 کسان پکې ووژل سول او له 20 زیات نور ټپیان سوي، د یو بې ساري وحشیانه، ظالمانه او غیر انساني کړنه ده. د لیکوال په باور دا حمله هغو استخباراتي کړیو پلان کړی و هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښتونه نه پیژني او نه هم ورته احترام لري. لیکوال په ټینګار سره لیکي چې د دغو بریدونو او د تراهانو په اړه باید واضح خبرې وسي. حکومت خپل ټول اسناد او شواهد شریک کړي او طالبان هم که په دې اړه څه لري باید له ولس سره یې شریک کړي. دا هغه لاره ده چې اصلي قاتلان پرې معلومیږي. د سر مقالې په پای کې راغلي له دې پرته تورونو او له بریدونو سیاسي او تبلیغاتي استفاده نه یوازې دا چې د دغو بریدونو مخه نسي نیولی، بلکې د قربانیانو له وینو سره هم غیر مسؤلانه چلند دی. انیس دولتی ورسپانه لیکلی چې افغانان د زده کړو، پوهنې او علم هغه لاره چې ځان ته انتخاب کړي هیڅ وخت به ورنه راونه ګرځي. وړاندې په سره مقاله کې راغلي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام نورو وسلوالو ډلو ته زمینه برابره کړې، څو له دې وضعیت نه په استفادې ملکیان ووژني او روان حالات نور هم پیچلی کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د روان ناوړه وضعیت د کنټرول لپاره باید افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لاس په کار سي، څو افغانانو ته د ژوند مسؤونه فضا برابره کړي. او په پای کې وساور سپانه لیکلي افغان دولت او طالبان باید د سولې په خبرو کې له خپلو کلکو دریځونو تیر سي. همدا کلک دریځونه دي چې د سولې روان بهیر یې له خنډ سره مخ کړی چې له دې سره تاوتریخوالي زور اخیستی. د لیکوال په باور که خدای مکړه دا فرصت له لاسه ووځي، که سوله رانسي دا ککړه جګړه نوره هم وحشي کیږي چې کنټرول به یې د طالبانو او افغان حکومت له لاسه ووځي.
د جګړو او نامنیو له امله د کندهار له میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته د بې ځایه شوي کډوالو کورنۍ وایي چې په سخت وضعیت کې دي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شوي کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرسته شوې او د یو نیم زر نورو بې ځایه شوي کورنیو سره به هم مرسته وشي. صادق رښتینی له کندهاره په دې موضوع راپور استولی.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یوه بې ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یوه پټو کې په یوه دونو کې خیمه کې کې راوتلي. په دغه څورو څورو کې شان مې هم ګرد پاتې سوي دي، در پدار ما دې مزان د بل په کپ ټکرانه کې مداده کې تزان رسولي دي. خاک پسره
دي کورنیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولي چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای لنور ستوند سر خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه را ولاړ سه، دغه دلته یو وړه لیټه کړه، دغه وړه را ورکړه، د مؤمنانو څخه ورکړه، دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی له سیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالات چې کورونه ګرد پاتس ما د سره راغل دي چې دا په غاړي کې دي، دغه کالی دي، یو یو ګډړې راخص دي، دا ګډړې څه دلته ځان راورسته وي. نور کورونه شانه ګرد پاتس وي دي مکمل په دغه حالات کې. موږ راغلي نو مې کورونه پات دي، هغه مر روان دي، دا کورونه د مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 ادبی چی په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ورسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس د سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړ شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسترولې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې ښایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د خبرونې پاتې برخه مو د امریکا انتخاباتو ته ځانګړی ده. په دې برخه کې د افغانستان د کورونا چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه هم لرو. نن په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سخت سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه پورې 90 میلیونه امریکایانو تر وخت مخکې خپل رای ورکړی دي. اجمل ان نور معلومات درکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورس دواړه پر یو بل لمیاشتو میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته ځي. د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به یې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او مرستیالی کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ټرمپ بیا تیره شنبه په فلوریدا کې رای ورکړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هیواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي. سره رنګي د جمهوري غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراټانو ملاتړي او زیړ ټال وهونکي یا بدلودونکي ایالتونه وي. همدا زیړ بدلیدونکي ایالتونه ډیر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکال فلوریدا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په سګنو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښي کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړی وي. دا شمیر د 2018 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابر دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولی وي. د امریکا غږ د ریپورت په اساس په رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پر لپسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبلیو بوش پلار جورج ایچ دبلیو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه. اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. دې رسنیو په 2018 میلادي کال کې وړاندوینه وکړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ټرمپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رای ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ولري؟ یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ترامپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ترامپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا میشتو افغانانو، هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري، دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډیر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې، او دا کال په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالونو کې په ډیر فعالیت هوګي، غوښتري چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونه ته ورسوي، کاغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلیدو په شکل کې وي او سره د کار کولو په شکل کې وي، او یا خپلو منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په هکله معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د دې انتخاباتو کې ډیره زیاته ده، غواړي چې خپل غږ ورسوي، او هیله کیږي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمایندګي ولري.
دلیل څه دی چې دا ځل ډیرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي؟
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونو کې داخله ده، په مختلفو اشکالو کې ډیر عمیقه داخله ده. دا ټولو امریکا میشت افغانانو ته ډیر مهم ده چې دوی پلان ټاټوبي کې د دوی اوسنی ټاټوبي پالیسي د سوي چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. او بل دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي، د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې د دوی ځکه د دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي، د دوی په خپل خپلوانو باندې اثر کوي، کاغه د مهاجرت قوانینو باندې وي، کاغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي، چې اکثر افغانان چې نوي، بالخصوص هغه افغانان چې نوي راغلي دي تیرو پنځه شپږ یا اووه کلونو کې، هغوی ډېر پیسهداران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېره زیاته نه ده، هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسي څرنګه ده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېر توجه راجلب کړی ده، د غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، او دا جنگ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپلې رای هم د خپلې خوښې کاندید ته ورکړي؟
فکر کوم دواړه ورته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي او هم د دوی خپله رای کارول د خپل خوښ کاندید ته مهم دي، ځکه د ډېرو افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رای کاروي، او یا پخوا چې څومره فعالیت نه اوس به کېدای شي اول یا دویمه ځل وي چې خپل انتخاباتو کې رای کاروي او د خپل خوښ کاندید ته رای ورکوي، کاغه ډونالډ ټرمپ دی یا جو بایدن دی. دلته امریکا کې هغه افغانان چې موجود دي په شته، ځینې کسان چې ډونالډ ټرمپ ته رای ورکوي دغه طرفدار دي، او ځینې بایدن ته رای ورکوي. په دې وروستي انتخاباتو کې ما دا ولیدل چې افغانان فعال شوي دي. د مثال په توګه که وایم، ځینې افغانان فعال شوي دي چې ولسمشر د تیر معاون د ولسمشرۍ جو بایدن ته رای ورکړي، ډلې جوړ کړي، دغه ته کمپاینونه کوي، هغوی خپلو ټولنو کې دغه په د بری دپاره کمپاینونه کوي، خلکو سره خبرې کوي چې ده ته رای ورکړي. دلایل مختلف دوی ګڼي، د مهاجرت قانون شول، د صحي بیمه شو، د افغانستان سره اړیکې وشو، په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدل شول. نو دوی ته مهمه ده، خو د افغانانو په ذهنونو کې اکثره خپل پلانټ اټوبې ډېر ناست وي او ذهن کې وي چې د امریکا برخورد افغانستان سره څرنګه دی، آیا د امریکا پالیسي د افغانستان په ګټه ده که نه ده. دا یو عمده دلیل دی. بل عمده دلیل دا چې دلته دوی دپاره اقتصادي ګټې څرنګه دي، دوی د کار زمینه څرنګه څومره برابرېږي، دوی ته صحي خدمات څومره برابرېږي، لکه نور عادي امریکایان چې غواړي په خپلو ورځني سیاسي اجتماعي کارونو کې داخل اوسي.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په ارتباط د دواړو کاندیدانو ژوند لیک ته کتنه کوو، او دغه راست د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل په هنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دی د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د اسلامي همکاریو سازمان د کابل پوهنتون حمله وغندله او هغه تروریستي عمل وباله. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي د افغانستان له دولت سره د محصلانو د وژل کېدو په مناسبت په بیر کې ځان شریک بللی او ویلي دي چې دوی هر ډول تاوتریخوالی، تروریزم او افراطیت ردوي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر کنډک له انتحاري برید وروسته نښته روانه ده. راپورونه وایي چې لومړی د یوې چاودنې شخ واورېدل شو او ورپسې داسې پیل شوې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری و. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د اوتریش په مرکز ویانا کې د یو مشکوک تیرورست په حمله کې دوه تنه وژل شوی او ګڼ نور ژوبل دي. د استرالیا صدر اعظم سباستیان کروت دا برید چې تیر شپه په ویانا کې وشو تیرورستي وبالا او ویخنده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشۍ انتخابات تر سره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی، او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي په خوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. زموشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د امریکا انتخابات نه یوازې د دغه هیواد د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د ډیرو نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان په سیاستونو اغیز لري، نو د افغانستان لپاره هم مهم دي. امریکا افغانستان له امریکا سره په نږدې سیاسي او پوځي اړیکې هم لري. د سولې خبرې په خطر کې روان دي او ولسمشر ترامپ ویلي چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه پای ته رسوي. خو د هغه انتخاباتي سیال جو بایدن بیا ویلي چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره په عراق او افغانستان کې یو شمېر عسكر پرېږدي. سلطان محمد سرور د مرکه په پیل کې له پروفیسر علي احمد جلالي څخه چې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد دی پوښتل چې دا ځل انتخابات تر تیرو څومره توپیر لري.
هو البته لکه چې تاسو وویل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې په دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا هم دا اوس تقریبا تر سل بلیونو د سل ملیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یو خیابر رای ورکړې ده د پوستې له لارې، او یا تللي دي د مخکې له وخت انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډېر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي په سره نږدې وي دغه په د ځینې نظر سنجګان چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په ټول امریکا کې د ښاغلي بایدن مخکې خي لا وو اتو فیصد نه تر لاسو فیصد پورې خي، اما په ایالتو کې به فرق موجود دی. لبل خو په امریکا کې د اشخاص رای البته مهمه ده، مگر تر ټولو مهمه هغه چې ورته وایي چې الیکټرال کالج چې ورته وایي نمائندگان چې د هر ایالت ده یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات ګټي هغه مهم دي. مثلا په یو ایالت کې انتخابات دغه فرق ډیر کم وي یو څو سو رایې وي اما هغه وړونکي څوک چې انتخابات ګټي ګټونکي هغه ایالت د الیکټرال کالج هغه نمائندگان ترلاسه کوي هغه مهم دي تر ټولو.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی دی لوز کړی دی طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتي ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلي دی چې کدی بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د یو نیم زرو یا دوه زرو په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پریږدي. نو که چیرې بایدن بریالی سي هغه توافقنامه هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړې ده د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پریږدو په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکای د آینده نقش مبارکي تقریبا سره ورته نظر لري. دوه غوړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دوه غوړي خوایي چې د افغانستان د امریکا قواوي ووزي، او دوه خوایي وایي چې دوه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا د شرایط رامنځته شي، افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه کړي، ځاله ونه کړي. کچیرته په افغانستان کې تر هغه وخت پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي، اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وي چې یو سي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پات کې دوه احتمال بخیر ډیر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کې یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوی ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نسی دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سي هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی، د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاوونه یا لری پایګاوونه د ټکنالوژي لري مبارزه وشي.
رابسو د قطر د سولې خبرو ته تقریبا 45 یا 50 ورځ کیږي چې د دوړ خو او پلاوی حالت ناشتي، خو تر اوسه حتی په دې دوی بریالي سوي نه دي چې د مذاکراتو طرز العمل جوړ کی یا په غو باندې نهایی موافقه ته سره ورسیږي. دا خبرې ولې وزن ددلې؟
شاید لوی دلیل دا وی چې دوړ خوې په بل اعتماد لري یا دوړ خوې په دې فکر کې دي چې دوی کولای شي چې د خبرو د جنگل دوی د جنگل لري داس یو موقعیت په لاس راوړي چې بل اخره یا جنگ وکړي او یا دا چې د سولې په شرایطو کې موقف دغه یعنی بلاسي ولري یا موقعیت قوي تر وي. اما هر څومره چې دغه دوام کوي د خلک ضروریږي، ډیر خلک ژوند له لاسه ورکوي، بلک تبا کېږي، بې اعتمادګي نور هم پکې زیاتېږي. دواړه خواوې په دې عقیده دي چې د جنگ له لارې نشي ګټلی، یو بل نشي ماتولی. اما فکر کوم چې دغه په عین زمان کې دا کوشش روان دی چې هر ډله داسې یو موقع ته راشي چې بالاخره موقف په خبرو کې قوي شي.
د جمهور رئیس ترامپ څلور کلنه دوره کې د دوی سیاست د افغانستان په حق لا تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
په دې څلور کلو کې ادارې د افغانستان برخه کې د عکس العمل ښودلې دي، څه چې پکې شوي هغه مقابل کې عکس العمل ښودلې دي. قواوې له 14,200 تراکته کې بیا 8,500 تراکته کې اوس 14,500 ته رسېدلې دي. د ترامپ ادارې دا عقیده درلوده چې د جنگ له لارې دا جنگ د افغانستان مسله نه ختمیږي، حل لاره نه پیدا کوي. مګر د سولې لارې کېدلای شي یو 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 د دې سبب شي چې امریکا وکولی شي خپل قوای وباسي او له بلې خوا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې امریکا بیرته بیا د تروریزم ضرر ونه ویني. او چې طالبان همیشه دا ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې موجودي دوی د سولې خبرو ته آماده نه دي، نو د دې لپاره چې دا آمادګي رامنځته شي دوی وعده وکړل شي قوای به باسي له افغانستان په څوال وسمیاشتو کې او شرط داده چې طالبان بیا د افغانستان د دولت سره مذاکره وکړي او بیا یو چې دا یو جامع اوربند سبب وګرځي. هدف دوی هم دغه شی وو، اما فعلا فکر کیږي چې د خبرو د اوږدېدو لپاره زره نظریات په واشنگتن کې لیک په بدلېدو دي. فکر کیږي چې په افغانستان کې د امریکا هدف هغه دوه شی دي چې قوای د امریکا او افغانستان ووزي، دا جنگ ختم شي، بل داسې شرایط رامنځته شي بیا له افغانستان په امریکا باندې د هټریستي حمله ونه شي. دا چې د تیرو شلو کلو دغه داستان راوړنې دي، په دې کې البته ډېر خلک طرفدار دي چې دا هیڅ شي دا وچی، اما څوک دې که چیرته سوله راځي او د سولې به داوی چې د دې دستورونو ځینې تیر شي ممکن دا کار وکړي. ځینې حتی فکر کوي چې لاسته راوړنې چې د شل کال دي البته ځینې ډېرې مهمې دي، په معارف کې ډېر مهم لاسته راوړنې دي، د ښځو د حقوقو برخه کې مهم لاسته راوړنې دي، اما نور لاسته راوړنې ډېر فکر کوي چې دا د اشخاصو لاسته راوړنې دي او د محدودو ښارونو لاسته راوړنې دي، نه د ټول افغانستان. ځکه نو په افغانستان کې فقر په هماغه حال پاتې دی، په افغانستان کې مشکلات دي، فساد هماغه دی، هماغه سي پاتې دي، د اشخاصو قوت او د نهادونو ضعف په خپل حال کې پاتې دی. نو ځکه د دې ادراسالو په برخه کې دا فرعي دغه لري نقش لري. مهم د امریکې لپاره د جنگ ختمول راوتل د قواو لري د افغانستانه او په زمان کې د تروریزم مخنیوي لپاره د یو میکانیزم رامنځته کړل دي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد پروفیسر علي احمد جلالي و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشۍ په د انتخاباتو کې دوه کاندیدان دي چې یو له جمهوری پال ګوند څخه او بل هم له دیموکرات ګوند څخه. لومړی به صفی الله ستانکزی درته ووایي د جو بایدن د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ ژوند ته کتنه وکړي.
From this day forward,
la de urazi urusta ba yow naway lid lore zmuk per zmuk hukumat kawi la de urazi urusta ba yawazi amerika lumlewi amerika ba lumlewi only
america da 2018 kal pa january miasht ke pa dagi pranistun ki waina sara donald trump de amerika da ulasm sharputo ga khpal dan da pel kra yow saudagar aw televizioni store wo che hits kale siyasi daftar ke da kar tajruba na larala. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دې شعار سره وګټله چې امریکا یو وار بیا غوره وګرځوي. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالي به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړي هم تر شا کلک ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ:
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو، دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حیران کړل چې د 2018 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځي ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال دوی په جنسي ډول ځورولي دي. ترامپ دا تورونه رد کړل. لدې سره د 2018 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشری د ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپلې کړې سره لدې چې د ولس عمومي رای سیالې هیلری کلینټن ګټلې وې. په نیویورک کې ترامپ ته رای ورکوونکي کریس پیټوس وایي:
نظر پوښتنې ټولې غلط وي، دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالډ ته ډیر خوشحاله یو، زه هیله من یم چې دی مونږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینی مانی ته ولاړ نو د هغو ژمنو عملی کولو ته مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړی وي. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانانو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی د غراس په ورخیز ډول د ایران د 2015 کال لاټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي
د ایران هوکړه تر ټولو یو بد او ډیره یو ورخیزه معامله و چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړي کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چاله لګښت نه دی اخیستې لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپلو ځواکونو د راستنولو په اړه وایي
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي، هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستن کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه و چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوی و چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت مندونکې پلاوی وویل په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی پر راپور کې وویل شول ک څېړنې هم موشي نهایي پایله به معلومه نشي، خو د څېړنو په اړه د ډونالد ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازیو جرګې چې دیموکراتان پکې واک لري ډونالد ترامپ استیزه کړ. دوی ویل چې ډونالد ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستی او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمندي ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپلې استیزا پریکړه رد کړې و او هغه نه حق د تورنولو هڅه بللې و.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واک لیرې شوی وای. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خبروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله، اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ترامپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغۍ ته د رسیدو په برخه کې د په وینا عالي کار کړی، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه یې د امریکا په متحده ایالتونو کې 2,29,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړې امریکا کې د پولیسو لخوا دی او تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهره وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتي. ترامپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیګلو پریکړه وکړه، خو ټاکنې سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل
ترامپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ترامپ که څه هم د پوستي یا لیک له لارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلې ته لار هواره کړي. ترامپ یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلې د مخنیوي لپاره د ټاکنې وزن دیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پوستي لارې د رای ورکونې په اړه وایي
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رای ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسته خانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ترامپ او بایدن لمنځه څوک بریالی کیږي
او اوس په هم اجمل اند د جو بایدن شون ته کتنه وکړي.
Folks, I'm going to say something.
دوستانو یو حیرانون کې صدر توایم زه پویګم څه ډول یو حکومت را منځته کړم نه په دې خاطر چې پاره خبرې کوم او یا پاره ټوټنه کوم بلکې د دې لپاره چې دا کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پر خپل تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالد ترامپ وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندیلرونکو اتل بولی وای له هغوی سره ډیر ګډ اړخونه لري.
هغه کسان چې زپل شوي لری شړل شوي او یا په شاتم بول شوي دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدل. هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکو او کورنۍ له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ و. د حقوقو په څنګه کې د ډیپلوم ترلاسه کولو وروسته بایدن ډلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سناته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. هغه دنده چې دی په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاغې له دې سیالیو په شاشو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له ښودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه. هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولای شي امریکا یو موټی
کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو. خو موږ د هغه په څیر نشو کیدلی. نشو کولای د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایدن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول خودل شوی. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایدن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لور یې په 1922 میلادي کال کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو.
زما په نظر باید موږ په خپلو روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونکړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټول یې باید ولري.
د بایدن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژۍ او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې دا ډونالد ترامپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ترامپ څه موده مخکې د جو بایدن یوې وینا ته اشاره وکړه. وی ویل
نن
جو بایدن وینا وکړه او وی ویل د ده د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژۍ د سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژۍ سکتور ووژني، غواړي بیرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریځ لرلو تراولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریځونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړ.
په اوسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنیدو ته تمایل ښودلې. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې لیدا او سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکاران وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړي او له دوی یې پر نومولې د جنسي زور زیاتی تور لګولې، هغه تور چې بایدن یې ردی. پر جو بایدن همدارنګه د بوریسما په نوم د غازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د دوی د مادي ګټې سره د تړلي رول لقبل هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تیروتنه وه. که چیرې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی شي د خپل کار د پایل پر مهال به 58 کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکی کس واوسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایدن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تیروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړې. خو ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 44 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون له پلوه به د امریکا د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایدن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانی ایالتي څارنواله به د خپل مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته د کډه شوي مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نو میا زړه پلاهی ماته د مرکز ترن کوټه سره دوم کړم. یو خدغه دی چې امریکا کې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې د مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه سخلیر صدی شاړه ولې دا غته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل هغه لرڅ شان سره مخ سوي دي.
نه حکمت لادی د مرکز ترن کوټ سیدونکو يم. هغه ځخن دغه هغه چې جګړه زور اخیستې دي، جو بایدن غوالش په افغانستان سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتیری او باسم خو هغه ته دومره پام نه دی. خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي، افغانستان خلک په قرار راسي سوله وسی.
بل ملک یې ګسره نظر نه اوري د خپل د مشکلاتو سره. یار ما په فکر یو بیلانه ولري یو بیلانه و باسي. ما په نظر خو ولکه مزرته لږ شي د ترامپ وباسي یا د ابل وباسي. باندې دا چې موږ په افغانستان کې قراري جوړ سي دی ووځي موږ افغانان خپل میان خو د سره کښینې خپل مشکلات خپل سره حل کړي، خارجان نه شي حلولای.
ما نه میسم لا ولسمال د روزګان مرکز ترن کوټ وسیدونکو یم. موخ چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي، دلته هماله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاس شهیدان یو په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا وس روان نن دا مستقیم یا غیز دي چې پر افغانستان لري. مثلا دوی مستقیم دلته ادي د شکل د دې ځواکونه کله چې دوی ټاکنې در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته غیز لویږي نست. لامل دغه دی چې د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې د امریکا تلمر سره ملاتړ کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.